تله د ښځو د ځان وژنو پیښو شمیر زیات دی چې ډیری میرمنې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې عمر لري. سیما یو له هغو میرمنو څخه ده چې درې ځلې د ځان وژنې هوډ کړی دی.
زما خوان چارس خل بیا تاریاک او له هغې وروسته یې پوډر څخل. موږ ته یې خرڅ نه راوړو، بیا یې وهلم. شپږ اولادونه مې دي، کاغذونه راټولوي، د سره مې ژوند کوو. مجبوره شوم چې یو ځل مې د موږکانو دوا وخوړله، بل ځل مې خیښه، او یو ځل مې د ځان وژنې هڅه هم وکړه.
افغانستان یو له هغو اسلامي هیوادونو څخه ده چې ځان وژنه پکې منع ده. دینی عالمان وایي چې هر ځان وژنه په قتل کې حسابېږي.
هر کسی که در وجود خودش تعرض می کنه،
هر څوک چې په ځان برید کوي، دا له شرک څخه وروسته لویه ګناه ده. دا د اسلام ټول علماو ترمنځ مشهوره مسله ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ټولنیزو ستونزو له کبله ځان وژنه کوي. خو داسې کسان هم شته چې د سیاسي لیدلور لپاره ترهګریز بدون ترسره کوي او ځان وژنه کوي. امنیتي ارګانونه هم په دې باور دي چې دغه راز بریدونه کې د پوځیانو په پرتله ملکی کسان وژل کیږي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې اند چې په افغانستان کې یو شمېر هیوادونه د خپلو سیاسي هدفونو لپاره له ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي.
منطقه د استخبارات او نړیوال استخبارات یو برنامه ده لپاره چې د خپل اهداف ته غوړ درسېدو لپاره دین استفاده وکړي. د مختلفه بڼه ورته غوړ کلب یو بخش کې یو رنگ ورتور کوي، بل بخش کې بل رنگ ورتور کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کلونو په پرتله د ځانمرګو بریدونو له زیاتېدو سره د وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو شمېر هم زیات شوی دی، چې دا په اوږد مهال کې د اندېښنې وړ خبره ده. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په بغلان کې عالمانو د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګلرحیم یزمانی پاکله رپورټ لکه.
په بغلان کې تقریبا 100 تنو دینی عالمانو په یو غونډه کې د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې کارونه د اسلام خلاف وګڼل او زیاته کړه چې دوی ځوانان لاقیدې اړوي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان پوهنتون کې د حزب تحریر فعالیتونه زیات شوي دي. دغه عالمانو دا هم ویل چې که دغه ګوند مخه ونیول شي، د ټولنې بې تعلیمه ځوانان د خپلو عقیدو پر خلاف روزي او د حکومت پر ضد مبارزې ته پاروي. د مفتي محمد نسیم حبیب په مشرۍ یو شمېر دینی علما ویل چې د حزب تحریر غړي ځوانان د موجوده نظام پر وړاندې جګړې او مخالفتونو ته هڅوي. دوی زیاتوله چې دغه ډله د مذهبونو ترمنځ کرکه راپاروي او محصلین د دولت پر خلاف روزي. په شمال ختیځ زون کې د حزب تحریر فعالیتونه اکثر په پونتونونو کې کیږي چې کېدای شي یو زیات شمېر ځوانان یې طرفدار کړي وي. مولوی محمد مومن د خپلې جوړې کړې غونډې په اړه داسې ویل:
دا خلک په ملت کې مسلمان کې د مجاهدو په دغه کور کې چې بغلان ده، په دغه کې غواړي چې هغه عقیده چې د اهل سنت والجماعت له عقیده سره ټکر لري، د قران سنت مخالف دي، د حدیث سنت مخالف دي، د موږ دي مذهب دي، ائمه او د اقوال له مخالف دي. دوی غواړي چې هغه ترشت ورکی، هغه ته ترقی ورکی.
مولوی محمد نسیم د دغه غونډې یو بل ګډونوال دی. هغه هم ورته خبره کوي، وایي چې په ټولنه کې د دین په اړه د خلکو د معلوماتو د کچې ټیټوالی د دې سبب کیږي چې که څوک ورته هر ډول عقیده او مذهب د دین په نامه معرفي کړي، دوی ورسره مخالفت نه کوي.
افرادی خصوصا از جوانای ما را بعضی وقت چون معلومات دینی شان به سطح پایین است، دیگه بعد همین گروهی که به نام حزب تحریر است اینا اغفال کردن، بعد چیزایی که از پیش خودشان درست میکنن به خلاف مبانی و اصول و ضوابط دین.
زمونږ د ځوانانو دینی معلومات کم دی او د حزب تحریر ډلې دغه ځوانان تر تاثیر لاندې راوستي، د دین د اصولو خلاف ځینې خبرې ورته کوي او په پټو ځایونو کې د دوی ناستې جریان لري. د فهیم رهنورد په نامه یو تن چې په بغلان کې د حزب تحریر مسؤلیت په غاړه لري، وایي چې دغه حزب په نړۍ کې رسمي دی او تقریبا په اویو هیوادونو کې سیاسي فعالیت کوي.
حزب تحریر د سطح دنیا 70 کشور اسلامي و غیر اسلامي به خاطر احیای خلافت اسلامي کې واجب است فعالیت.
حزب تحریر په اویو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې د اسلامي خلافت لپاره سیاسي فعالیت کوي او د هغه ډول ناروا نظامونو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي، لکه جنگ کری چی جوړ کړی دی
از بین بردن نظامای منوسی را که جان کری و کسای دیگی که ساختن برای از بین بردن از آن فعالیت.
هغه په پای کې دا ویل چې څوک چې د علما او حزب تحریر ترمنځ بی اتفاقی را منځته کوي هغه کمونیستان دی او د اسلام مخالف خلق دی. دا لومړی ځل دی چې په بغلان کې علما د یو ګوند یا داسې ډلې پر خلاف وچتیږي چې په ټولنه کې سیاسي او په ځینو ځایونو کې د اوسنی حکومت پر خلاف مبارزه کوي. په بغلان کې د علماو د دغه غونډې له جوړېدو څو میاشتې مخکې هم مدني فعالانو د دغه حزب پر خلاف غونډې کړې وې او له دولت څخه یې د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ناوخته یو عاجله غونډه را بللې وه چې د امریکا او د روسیې د سفیرانو ترمنځ سخت خبرې رد بدل شوې. روسیې په امریکا تور ولګو چې د امریکا په لاس پر سوریې حکومتي ځواکونو باندې په پرونی بمبارۍ کې زیات سرتیري وژل شوي دي. امریکا وایي بریدونه یې کړي خو د داعش ځواکونه یې په نښه کړي دي. پاموکی رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانثا پاور پرون د روسیې هغه اداره کړ چې ویل یې هغه هوایي برید چې پکې د سوریې زیات شمیر پوځیان وژل شول دا په ډاګه کوي چې امریکا د داعش سره د مرستو په چارو کې هم لاسه ده.
دا د باور وړ نه ده. د داعش په لاس ته امریکا اتباو سرونه پرې کیږي. موږ د داعش په وړاندې د 28 هیوادونو د ائتلاف مشري کوو چې له منځه یوسو. زموږ د مبارزې په نتیجه کې داعش 40% نیول شوي سیمې له لاسه ورکړې دي. دا موږ ته کومه لوبه نه ده بلکې جدي مسأله ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په دې خبره خجالت وباسي.
میرمن پاور په نیویارک کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې خبرو په وړاندې کلک خبرګون وښود چې په دې اړه یې د تشریحاتو غوښتنه کوله او پوښتل یې آیا دا بمباری د داعش سره د امریکا امنی مرسته وه او که د دې هیواد بله پوځي تېروتنه؟
داسې ښکاري چې حالات متحده ایالاتو له لاسه وتلي دي چې ډلې ډلې وروزلې په وسلو یې سنبال کړې او اوس پر دې سترګې پټوي چې دوی د النصره سره چې د القاعده سره تړلې ډله ده همکار وو او نورو تروریستي ډلو سره خو دوی یې د منځلارو مخالفو ډلو په نوم ملاتړ کوي. هغوی په دې پوهیږي چې ضروري نه ده چې د واشنګټن واوري او هغو نورو ته غوږ شي چې د سیاسي پخلاینې هڅه کوي.
دا جنجال وروسته له هغې پیل شو چې روسیې امریکا د سوریایي سرتیرو په وژلو تورنه کړه. د روسیې د دفاع د وزارت هم په دې اړه په امریکا باندې داسې نیوکې وکړې.
د سوریې زیات شمیر حکومتي سرتیري د نړیوال ائتلاف په بمباریو کې چې مشري امریکا په غاړه لري د دیر الزور په سیمه کې وژل شوي دي.
که دا خبر تایید شي نو دا به د بشر الاسد پر ځواکونو باندې د امریکا لومړنی برید وي چې د دې هیواد په 15 کلنه جګړه کې یې ترسره کوي. خو د مرستو کاروان اوس هم په دې نه دی توانېدلی چې د حلب په شمالي سیمو کې د یاغیانو په لاس کنټرول شویو سیمو ته ورداخل شي. په عین وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ د اوربند موافقې له کبله چې د تېرې دوشنبې راهیسې لاسلیک شوی یو څه خال خال ډزې اورېدل کېږي خو په عمومي توګه یې سیمې ته آرامي راوستې ده او د شدیدو بمباریو وبیره نشته. خو د حلب اوسیدونکي وړاندوینه کوي چې دا اوربند به دوام ونه کړي. ښایسته سعادت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
آشنایانو غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د آشنایانو غږ د خبرونې سره زه متی الله عابد تاسو کوربه ستاسو خدمت کې حاضر یم. زمونږ د آشنایانو زیات خواهش او فرمایش او غوښتنه دا وه چې په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې میشتو هغه افغانانو چې وطن ته د تګ نیت یې کړی دی، هغوی ته صحیح معلومات ورکړی شي چې کوم تلاړ شي، څنګه خپله مرستې واخلي، او هغه ستونزې مشکلات چې دوی لري د هغې حل به څنګه کیږي. موږ نن په پېښور کې د افغان مهاجرینو دپاره د افغانستان د حکومت لخوا مقرر شوی استازی او د مهاجرینو چارو هلته اتاشا محترم ډاکټر صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب میلمه کړی دی چې هغوی راسن په دغه ټول جریان کې داخل دي، او څومره چې افغانان د پېښور د لارې بیرته خپل وطن ته ځي هغې کې ورسره کومک همکاري کوي. نو د خپل وطن او ګل وطن په نوم باندې کوم کمپاین دوی شروع کړی دی، د هغې هدف څه دی، دا چې څومره خلک اوسه پورې تللي دي او څومره پاتې دي، څومره تیار دي، دغه ټولې پوښتنې به محترم ډاکټر صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب موږ ته راکوي. تاسو هم د فیسبوک د لارې چې کوم پوښتنې را لېږي هغه به هم ورنه جواب واخلو، او د ټلیفون نوبت به هم یو څو دقیقو کې شروع شي. نو اول خپل محترم میلمه صاحب ته، ډاکټر صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب ته هرکلی و. ستړي مه شئ جلیلی صاحب.
خیر دی، ډېره زیاته مهرباني. زما سلامونه محترم عبدالصاحب تاسو ته، همدارنګه ګرانه اوریدونکو چې زما غږ اوري هغو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. ډېر مننه کوم. څنګه چې تاسو خپل کمپاین کې او خپل پاڼه چې د دا هغه کې مسلسل افغانانو ته معلومات هم ورکوي چې کوم ذکر چیکنګ زید کله راشي، څومره وخت کې دا کارونه کیږي، اوس دستي موږ اوریدونکو ته وضع وایست د افغانانو د بیرته ستنېدو بهیر څنګه روان دی؟
حالات پاکستان کی جو سو خصوصاً وخم دو واقعی نبستا دے اثرات مہاجرین کے جون مانے جیسا مستقیم والے خیلے او دہاوے نمخ کے ہم چپر اس کے نئے در ریٹریشن سمان دازو و حرم ہم منگ تکلے ہو چی تقریبا سے جلے جرہ افراد آزانے سمان تکلے ہو اندر انگر پولی سو آزار و عذیت ہم دو سموزد دا چول رو جاکتا
د پښتون نه شروع کړه چې ټول مشکل او ضرورت هم د مغوی دی. تاسو که اول عرفان الله عابد په نوم باندې اردوونکو ته سلامونه، پس دا جواب ورکوي وای هغه افغان مهاجرین چې رجسټر شوي نه دي دوی سره مرستې کیږي او دوی ته افغانستان کې ځمکه ورکول کیږي، نو دوی سرنوشت څنګه دی چې څوک اسناد نه لري د خیوې نه؟ دا سلام کړی دی.
اصل کې مهاجرین دلته زمونږ ډېر خطرې فکر وړاندې کوم چې دلته کوم راجستر په خیبر پښتونخوا کې زمونږ مهاجرین راجستر مهاجرین زمونږ او د دریو نه څلور لکو پورې ان رجستر مهاجرین ورته پرمخ وړي شي. د ان رجستر مهاجرین یا غیر رجستر مهاجرین مختلف کیفیتونه لري. شپېته فیصده هغه مهاجر دي چې د 2001 نه تر 2010 پورې د یو فساد په اهمیت نه پوهېږي او هغه وخت کې کار په هم په پاکستان کې دومره ضرورت نه و. یو زیرل دی چې کوم کړی دی افغانستان ته طبیعي خپلې سیاست یې هغه څه بهتر راغلي. بیان هغه ډول مهاجرین دي چې دلته پاکستاني کارونه جوړ کړي او شاسي کارونه جوړ کړي او د پاکستان حکومت لخوا لږ مشکلات پیدا شو، هغه کارونه د اکثریت لاړ شو یا د تحقیق لاندې دي. دغه خلک اوس غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او دا هم اندازه کوي. دریم هغه خلکو چې په 2001 کې چې موږ څومره دوی ته کمپاین کوو هغه وخت کې دی دا چې په دې طریقه پاکستان اوس مو غواړي چې نن معلوم کړي دی خپله کارتونه واغسته. سلورم هغه خلک دي چې په 2015 کې چې پاکستان حکومت کومه سروې کړې وه هغه سروې ناقص وه او پیچا کې یا په کمپیوټر کې د دې نومونه راغونخلي. شپږم هغه ډول دي چې هغې د سکیورټي پرابلم چې 2010 کې اووم کې موجود وو دې خلکو کارتونه واغستل. منهیسې مجموع د 2001 کې چې د دې دا پراسس خلاص وو موږ شپږ میاشتې وخت هغه مهاجرینو ته هغه مهاجرینو ته چې دی ان رجستر دي ورته ورکړو که په دغه دوران کښې دی افغانستان ته لاړ شي ټول امتیازات به ورکړو او سپېرو یو لس کورنۍ پورې هغه وخت افغانستان ته ان رجستر مهاجرینو عودت وکړ لیکن دا نور خلک پاتې شو. اوس دا شپېته فیصده کوم خلک چې ما ته ورته وویلي چې هغه چیکن دی هغه خو یو وارې دا پراسس خلاص دغه کړی دی. همدارنګه زیاتره چې دغې موضوع ته په دقت سره وکتلې شي دوی خپله خلکو د کار په ارزښتونه کښې مشکلات خپله ځان ته پیدا کړي یا ځان بې کار ته کړی. خو په هر حال موږ دغه موضوعات ته نه ګورو. افغانستان حکومت اوس تصمیم نیولی دی چې ان رجستر مهاجرینو ته اوس هم په داخل د افغانستان کښې یو نمره ځمکه ورکړي. د تورخانو چې کله دی واوړي هلته د آیوین اداره د جنسیار اداره او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت نمایندګۍ افراد ولاړ وي دا خلک پتهیي او دوی ته یو شین کارډ ورکوي او دغه شین کارډ په اساس دوی به خپل اړونده ریاست ته ورځي او هلته به یې ورکوي او دوی ته به انشاءالله موکونه هم کوي. زیرمه ده چې د افغانستان حکومت د کډوالو چارو وزارت تاسو معلومه ده چې تېره ورځ تقریبا
جلی سے ماشاء اللہ معلومات دخل کو تقاضی زیادتی دی اور ہر افغان چل تو اسی کے قتل دے ہم پر مشکل لے رقم وڑتا معلومات واخلی کم نہیں دیتے لیے اتل واڑی نو کلن لن یو سو معلومات ورک نو ټول ته ماشاء الله به دغه راتلونکو نیم سات کې جوابونه زیات ورسیږي. قاسم جان وای چې وای ما اوردلی دي چې 15 جیره بزمکه حکومت افغانستان کې ورکی دا اختیار ده.
نو تر اوسه پورې خو دې وړ باندې څه فیصله نه ده شوې. تر اوسه پورې په خپل ولایت کې تقریبا د یوې نمرې ځمکې پروګرام دی چې هر مهاجر ته موږ ورکو او انشاءالله
بل معلومات واجد خان مخلص ہوئے چې دا سلور سو ڈالر چې کور پسر ہوئے کہ نفر پسر ہوئے
دا نفر پسر ہوئے
دا وی کال آخر کی وی ختمی کی دا اختیار دی ہوئے
نا 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 دا بالکل ترو سای و وازد چی دل تا اخبار شوئی دا تر اوسه پورې موږ تر پورې چې ډریپاچا اساس باندې اسې جانبه غونډې په اساس باندې مهاجرین دلته اوسېږي تفاهمنامې په اساس باندې اوسېږي تر هغه وخته پورې موږ ټول کومکونه د مهاجرینو سره کېږي او دا موضوع بالکل غلط ده.
یو سوال بل فیسبوک اخلو بیا اوردونکو ټلیفون د لارې هم اخلو. انور صافی صاحب وایي د چک ان د مرکزونو چې دوی کوم ځای کې ارزیابي کېږي ډېر کم دي افغانان شمېر زیات دی دا وایي زیات شي.
ما خو تاسو وویلي چې تېره ورځ زمونږ دویم چکن مرکز چې و په داخلو کښې اشتفاق امتحاني شکل سره مونږ 50 کورنۍ پروسس کړي او د دې ظرفیت او کپاسټي به انشاءالله د 300 کورنۍ وي. مونږ به راتلونکې یو یو نیم هفته پورې دوی ته چمتو چې د ورځ تر 1400 کورنۍ پورې مونږ پروسس کړي.
صحیح لاړ شو اوریدونکو ته او د هغوی غږونه د اشنایانو غږونه واخلو او محترم عبدالحمید جلیلی صاحب ورته جواب ورکړي. د اشنایانو غږ لومړی غږ د چا دی ستړي مشي ورته وایي کم ځای کې دی خپل نوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روره څوک خبرې کوي کم ځای نه؟
علی صاحب ډیره مننه کوم. عمران رد لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار نه په لومړي ځل لپاره مې اړیکه تاسو سره نیول. استاد ښایسته ګورم په ځوان کې مې لومړی ځل.
مهرباني عرف صاحب سوال لري مېلمانه صاحب.
یو ځانګړی سلام مېلمه ته په وړاندې کوم. هیله کوم چې روغ جوړ به وي او د ماجرینو په اړه باندې پوښتنه کیږي که نه؟
هو صاحب
بالکل. د ځینې ماجر د پاکستان راغلي درسونه دی ګرځي او ریزه څو ګورته نه لیکي او کبیا نه لیکي نو دا پیسې غواړي. دا څنګه چل زه خو نه پوهېږم. زمونږ دوستان راغلي نو ریزه لیکل نو هغوی زمونږ نه 50 روپۍ اخلي که نه؟ نو دا ریزه لیکل به نه وړاندې کول د ماجرینو ریاست ته وړې وه.
کوم ځای کې؟
نو لغمان ولایت مرکز مهترلام کې.
ښه ښه ښه. لکه څوک چې نوي ماجر راغلي هغوی نه پیسې اخلي؟ ښه
هو پیسې اخلي که نه؟ بیا نه ورته هغه جواز ورکوي د نمرې مخ په وړاندې بځي که نه؟ کارونه چې کوم کارونه دي هغه مخ په وړاندې کوي ورته دنه پېږم دا پیسې څنګه اخلي وروسته
تشکر وزن جلیلي صاحب نه به یو جواب واخلو. یو اردن کې بل واخلو بیا دوه جوابونه ته راشو. یو اردن کې نه بل هم معلومات اخلو که هغوی سوال لري. څوک دی کوم ځای کې دی د آشنا نو غږ خپرونه کې؟ بخیر علي صاحب غږ اورئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟
داد محمد خبرې کوم د لاله
موسی نه. لاله موسی نه ستړي مش پنجاب نه.
دا ماجر بارا جدل تا چې دا کوم کارونه نه لري کنه؟ کدی دا چې مستمر حکومت ور سره کوي کنه؟ دلته خو دې کسان مشکل څه چې دا غا تر بل کول دا د ګاډي کرایه لانا څورته
کم دې کې؟ لاله موسی کې؟
او لاله موسی نه
خالته ونان زیات دي.
او شتا
ها صحیح شو. اوس به جلیل صاحب ته بیرته راشو. اول به ستا د پوښتنو جواب واخلو ځکه چې پاکستان کې استئ. پنجاب لالا موسی کې جلالي صاحب وایي افغانان دي د لارې کرام لري. پاکستان کم کومو ساحو کې تاسو نمایندګي لرئ او ورسېږئ؟
پاکستان کې درې نمایندګي لرو. یو اسلام آباد کې فارسي دا دی چې د پنجاب ایالت او د شین ایالت او همدانه کې د آزاد کشمیر او ساتي کارو حکومت کې مهاجر دي هغه موساغي دي لته په کوټه کې نن بل نمایندګي لرو او همدارنګه په خیبر پښتونخوا کې چې اکثریت مهاجرین دلته اوسېږي دا هغه ریاست موجود دی او هغه زه خپله ټیم کوم. خو په هر حال ما یو موضوع چې محترم ګون وویلې دا نن عام یو موضوع ده چې زیاتره مهاجرین دي شکایت حکومت لارې کرانه لو خو دا جواب ما تفصیلي مخکې تاسو وویلې چې اکثریت هغه خارجي چې وګړي چې کوم سړی دی بېرته راغلي دي او بیا هم افغانستان حکومت دې ته پروګرامونه په نظر کښې لري. او ما چې مخکې اکثر معادت یا مبلغ اعلان کړ هغه هم دې خلکو ته په نظر کښې نیول شوی دی. امید په دې اتفاق باندې زر فیصله وشي او دې ملګرو او د دې مهاجرینو ورونو مشکل حل شي.
تشکر. یو خو د عمران عرب صاحب خبره وه نه پوهېږم تاسو به لغمان باره کښې خبرې کولو دغه لرئ که نه؟
هو هغه بې ما هم واورېدل. دوه قسمه موضوع ده. یو هغه ده چې که مهاجرین د لغمان په ولایت کښې یو تعرفه ورکوي او د تا تعرفې په اساس من یو ټاکل شوی د کمیسیون له خوا یو ډېر محدود عدد یا مبلغ پیسې دي چې هغې د بانک په واسطه مخکې تحویلوي هغه بلکل لیګل یا قانوني دي. هغه ډېرې لږې پیسې دي فقط دغه پروسس د تکمیل له خاطره یو قسم ته ټکس ښودل شوی دی. او دویمه خبره ده چې د رشوت یا د فساد په اساس دوی غواړي دوی کولی شي د مهاجرینو وزارت کې د اسکانو ریاست دی هغې هلته هیلپلاین هم لري او همدارنګه د شکایتو هم لري هغې ته شکایت وکړي او دا مشکل به د هغې حل ته حل شي.
صحیح. دلته خلکو اوریدونکو خپل پیغامونه لیکلي وایي د خپل وطن ګل وطن خو وایي وایه ګل وطن بیا نه وي ځکه چې وایي چې هلته لاړ شو نه راته امکانات شته حتی چې هغه خپل وطن خلک هم راته هغه شان تیارکلی نه وایي څنګه چې موږ فکر کوو چې لاړ شو کرایې راته زیاتې کړې او نورو تقاضې زیاتې. تاسو څه وایي چې دا ګل وطن به څنګه ګل وطن شي؟
محترم عزیز صاحب تاسو معلومه چې زمونږ ملک چې دی هغه د بحران د ملکونو کښې شمېر اوه دېرش کلونه په دې خوا هلته جګړه روانه او روزانه جګړې تقریبا کله تعیږي هغه وختي حدي زمونږ انکشافي بودیجه همدارنګه اجتماعاتي بودیجه چې ده هغه د خارجي د خارج نه ملکه راځي په دې ټولو کې د حکومت یا هم تقریبا یوې سیاست سره سینه سره هغه شخصي پرځای پر مهاجرین یا هغې ته اروپو پورې ډالر ورکړي چې دولس کورنۍ اروپو پورې ډالر کېږي. همدارنګه په داخل د افغانستان کې دوی ته ځمکه ورکوي. همدغه همدارنګه شیلټر دي نور حکومتونه سلا انټرنیشنل انجوګانې دوی سره کوي. همدغه شی دی چې زمونږ په اختیار کې دي مهاجرینو په خدمت کې انشاءالله چې د نور مهاجرینو یا د نور مهاجرینو چې درې معنی لري دا یې سره مقایسه کوي افغانستان کې چې حکومتونه کېږي هغه ودانونه ډېر دي.
دلته دلته بیا سوال د اردن کې د نظر پوښتنه ده. بیا ټلیفون ته بیا لاړ شو. ډاکټر عزیزي وایي چې دا کمپاین خو صحیح ده خو په پېښور کې د چیکنګ یا د کتنې په ډیزاینو کې خلک ډېر دور کېږي د اتو نه تر نه ورځو پورې هلته وزن یو هغې په وجه ډېر ماشومان او حیوانات چې هم دي هغه هم وایي ژوند د لاسه ورکړی دی. نو دغه پروسه وایي که لږ داسې تیز او فعاله شي.
ما خو مخکې هم وویلی د ملګرو ته چې دغه موضوع تقریبا یو میاشت مخکې دغه صورت حال تر اتو انتظار نه دی کړی. تقریبا تر څلورو ورځو پورې هغې هلته انتظار وشو. څوک لا تر اوسه پورې هلته وفات شوي نه دي او نه ځای شوي دي. په دې اساس باندې موږ چې اقدامات وکړو اوس د هغې د خاطره موږ د سکي ژوندنې په خاطره د ریاست د مهاجرینو او د مهاجرینو د شورا چې هلته ده هغې نوي کسانو ته وګمارل. موږ د فیسبول په اساس باندې خلک په هماغه ورځ باندې خپل وخت اخلي په هماغه ورځ راځي. همداسې دویم بیا سیم جوړ کړ. اوس هېڅ مشکل نشته چې کوم مهاجرین په کومه ورځ ورته ورسول شي په هماغه ورځ هغې پراسس کېږي او تر مازدیګره پورې د زرګونو مهاجرین یې خلاصېږي.
مننه کوم صاحب. لاړ شو بیرته ټلیفونونو ته او هغوی غږونه واورو. یو دوه اوریدونکي واخلو. د محترم حمید جلیلی صاحب نه کوم پوښتنه لري د مهاجرینو د ستنېدو په اړه نو خپل سوال له موږ سره شریک کړي. لومړی بل اوریدونکي السلام علیکم.
السلام علیکم متی الله صاحب. السلام علیکم ټول اوریدونکو ته ټول میلمنو ته د مینې ډېر سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خبرې کوي کوم ځنه
محمد آغا خبرې کوم یاري پور لیکم نه
خه مهرباني تاسو د پاره موږ پروګرام برابر کړی.
بس مهاجرینو ورون لدی جانا درغله او ډیر ورسره تقریبا داسې وخت و چې کارتون ورسره و او تقریبا هغه وخت کې دی کارتون مخکې سترګو چې کنکړه او مثال او یا مورې یا لارې دوی د چکن پیسې اخیستې وې. ما اوس تقریبا دوی لس ماشومان بیچاره ګان او یا ټول فامیل او ټول رتوي دي او ټولو ته پیسې ورنکړي دي کاټو پیسې ورنکړي. مثال ټولې بیچاره ګان بس د موټر کرایه پیسې ورسره نه وي.
تاسو وایئ چې په دې عمل کې مشکلات شته او څنګه چې وایي هغه شانته نه کېږي؟
هغه سره کېږي. مثال یو مورې بیچاره چکن کړه او یا پلارې کړه او هغه دا ټول ماشومان ټول کاټونه بس رد کړه او ټولې بیا همداسې ولېږل. هغه د موټر کرایه هم بیچاره د فخر باندې
دا کم ځای کې
واخیسته.
غږ اورئ؟ ښه
اورم اورم.
کوم ځای کې دا واقع کوم ځای کې شوی؟
د هریپور نه دي کوم نه دي څو کور موږ خو غونډیان تللي وو.
چیرته چیکینګ چیرته چیکینګ چیرته چیکینګ چیکینګ چیرته شو؟ پوښښ صحیح. مننه کوم تشکر. ښه محترم جلیلی صاحب داسې واقعیت خبرې کې تاسو ته
اصل کې موضوع داسې ده چې د 2002 نه چې کومه سلسله د ریپارټیشن یا د دولت افغانستان ته شروع شوه وه نو په هغه وخت کې یوازې به د خل د مهاجرو ورونو چیکن تقریبا په ډېر عادي طور سره به د هغې چیکن وشو. هغه وخت کې دوی سره کارټونه موجود نه وو. د هغې نومونه او د هغې ډیټا به ولیکل شوه او دوی به افغانستان ته لاړو. دغې نه وروسته دا سلسله داسې شو چې ځینې کورنۍ به په بار وبار باندې تلې او هغه وخت کې چې کوم امتیازات یې د شیار لخوا ورکول کېدل نو هغه به دوی ته ورکړل. په دې دوره کې د شیار اداره دوی ته مجبوره شوه چې د سترګو تقریبا دغې معاینه وکړي او هغه ډېټا ځان سره وساتي. د 2002 او تر د 2004 نه تر 2005 ما چې د تاسو نو ورته په دغه دوران کې یو شیار د سترګو معاینه کړو. لیکن چې کله د رجستریشن کارتونه په 2005 کې شروع شو خلکو کارتونه واغستل او هغه چې هغه د سترګو معاینه د خلکو نه شو خو همداسې پاکستان حکومت نادره ادارې دې ته کارتونه ورکړو. او په 2005 نه تر 2014 پورې خلکو اولاد نمبر وړو ادارې بچې شو کورنۍ هم زیات شي. اوس چې کله د یونیسیار چې کوم تورزي د خلکو یو ځل چې کوم کړی او هلته د دې د سترګو معاینه هلته راوځي او هلته تقریبا چې دې یو ځل چې کوم کړی خپل امتیازات یې اخیستي او دا کارتونه چې د نادرانه اخیستي دا یې هم په یو بل شکل به داسې کیفیت کې اخیستي چې دې پروسس یو ځل شوی دی افغانستان ته دې تقریبا داخل پاکستان ته راوختي دي او اولادونه په دې طریقه باندې شوي دي. او د هغه وخت نه موږ دې اعلان کړی و که چېرته دغه چې خلکو یو ځل چیکن کړی وي د هغې د سترګو معاینه شوي وي نو هغې د برای مهرباني دا کارتونه نه اخلي. لیکن د خلکو دا کارتونه واغستل اوس چې په چیکن کې د خلکو ویریفیکیشن کېږي ویریفیکیشن کې د هغې هغه ډیټا راوځي دا خلک شکایت کوي اصلا دا خلک یو ځل یې اودس کړی دی امتیازات یې اخیستي.
ها ها صحیح منکو یو اردن کې بل واخلو او بیا تاسو ته بیا راشو چې هغه کوم څه کې دی هغه سوال مشکل چې لري لکه کوم سو کې استه کوم ځکه چې مېره بنيو کې سړی مش راګورای دا آشنا نو غا خبرونه مېره بنيو کې.
سلام علیکم اجیت
سر. وعلیکم سو کې سره کوم ځکه چې
کوچ ته خبره کوم چې دا ماجیرو پات لدا خبره کول چې موږ د پاره الته زادم زو کو ځای نه دی معلوم سوی خبره نه دا کړی چې دغه ځای موږ تاسو زر کوو یا موږ ته معلوم کړی
تاسو کم دې تل غواړي افغانستان کې
ها
افغانستان کې کم دې تل غواړي وطن چې کم دې کوم کا وړه
کندوز
کوټه نه کندوز ته ځي
bale o
خام التزم کې وی
نه نسخه خو زموږ یو چې جریب ځکم نه لرو په افغانستان
ښه صحیح شو دا خبره جلی صاحب نو واخلو جلی صاحب بیرته تاسو چې افغانان سره کومه کوي لګي تاسو فقط هم دومره مسولیت لري چې تر خمه پورې ورسوي ک وطن کې بیرته ځای په ځای کولم تاسو کار دی
د دې خاطر چې د ملګرو ته دا پروسس شي دا طریقه کار واضح شي زه به د خلکو ملګرو ته دا وضاحت در ویم چې کله دغه ملګري د چیکن مرکز ته یا د پېښور کې د خمخنو مرکز یا د زاخیلو مرکز ته او یا په کوټه کې د ویرسکي مرکز ته یا د چیکن مرکز ته ورځي د دې چیکن پروسس چې وشو د مارس په نام باندې د ورقې ورکول کېږي. خلک چې د ننګرهار د مشرقي ولایتونو وي دغه مشرقي ولایتونو خلکو ته په مومندره کې د دې هغه امتیازات ورکول کېږي چې د سیاست سره دي او چې کوم د مرکزی افغانستان او یا د شمالي مناطقو وي لکه کندوز بغلان او یا د کابل مرکزي کې په کوم شهر کې د سیاست مرکز دی حال د دې خپل امتیازات ورکول کېږي او کله کوټه نه هم راشي په کوټه په خندار کې راځي د سیاست مرکز دی ولته ورکول کېږي. پدې حال کې چې کله د خپل امتیازات په خلاصه کول د دغه معرف ورکا د ریسیار مخدمي یو د اړوند ریاست چې کوم ولایت وی هغه مهاجر دغه اړوند ریاست د مهاجرونو ته ریسیا او هغه د معرف ورکې په اساس باندې د تا یو نوم راځمکه ورکول.
صحیح شو دغه وځه ډېر مهم لکه چې زیاتره په فیسبوک باندې همدا پښتنه کړې دي چې موږ ته سره سیږي او سب اخلو تاسو کوم د دې ابل اردن کې ته هم جواب ورکې په فیسبوک باندې نظر پرې خې دیو زیاتره د ټولو پښتنې خوشاله دي چې د کمپاین شروع د خپل وطن ګل وطن خو دغه سلسله دی بالکل دغه نه دي سلسله پوی نه دي لکه زلمی خان زلمی وای سلام اني کله د خوره کمپاین د خپل وطن ګل وطن خو حکومت لټول نه مخکې د سرپناه بندوبست ورته وکي حکومت ورته کمپونه جوړ کړي په کمپونه کې ورته د خیمو بندوبست وکي د اوبو همدارنګه د کلینیکونو سهولت او کچرته حکومت همداسې بې غوره وي لکه چې په تیرو دوو میاشتو کې مهاجرینو سره وشو نو کچرته دا ډول مهاجرین ورشي او ډېر سخت بشري ناورین سره مخ شي تاسو یې منئ؟
یو شي چې تاسو ته مکم نه دي درې پوینټ چې هغه دین په افغانستان ته زیو لري په ارتباط کې مونږ ته ویل یو مونږ د ارتباط باندې سروې هم کړی راځي تقریبا 50% مهاجرین دا وایي چې په افغانستان کې سربانه نه لري دا عام دلته دا خبره کوي تر 50% خو شبه داسې وي چې هغې وایي د افغانستان کې د کاریابۍ موضوع ښایي او 50% به سیاسي قناتونه او همدارنګه امنیتي مسایل هلته وایي چې په افغانستان کې افغانستان حکومت هم دغسې په دې شکل باندې چې کوم 15 کلن پروګرام یو میاشت مخکې د مهاجرینو وزارت جوړ کړی و چې هغه کې د مهاجرینو سره د شاد حکومتونه همدارنګه لاندې حکومتونه خاطره او هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیت شورا هغه تصویب او د دغه پروګرام په اساس باندې موږ یو سوشل کس مهاجرین د محترم زخیل واز په مشرۍ باندې چې په هغه کې د پېښور په څو صفحه موجود و موږ جناب رئیس جمهور صاحب ته بوتلو ریاست د اجرایي سره مو کتللی بیرته هلته مختلف کمیسیونونه وټاکل شو چې هغه کمیسیونونه به استراری حالت کې د مهاجرینو سره حکومت کې چې شارټ ټرم پروګرامونه دي او د لانګ ټرم پروګرامونه چې کوم پروګرام چې مهاجرینو وزارت څنګه جوړوي او باندې یو څه شو هغه موضوع به هم د کمیسیونونو د مهاجرینو وزارت سره یو ځای کېږي په دې اساس مهاجرینو وزارت او افغانستان څنګه جوړوي مختلف پروګرامونه په لاره کې لري او امید دي چې دا به موثر وي او مهاجرینو د مشکلات په وړاندې کې
مننه کوم لار شو اوردونکو ته بیرته دوه اوردونکو واخلو کوم ځای کې دی او د آشنانو غ خبرونه کې د جلیل صاحب نه پښتنه لري د بیرته د ستنیدونکو افغانانو باندې غږ به ورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حضرت صاحب تاسو ته سلام وایم. مل مساته.
وعلیکم تاسو ته څه خبره کوي صاحب؟
ا مسا خبر کوم د پاکستان د پنجاب نه.
مهرباني سټډي مو شي
د خیر او سلامت اوسې. نن ما صاحب نن دا پښتنه د چي دا کوم خلک چې ګوره د خبره وکړه چې د انتظار افیس کې دي هغه پلار مور باخیس کې بچانو خو کارټونه دي هغه خو نه دي چې هغه څنګه هغه څنګه رجټ کې هغه نه ولې هغه خپل کې
کم ځای کې
کارټونه ورته رد کیږي لکه اوس کې په خبر کې هغه چې ا د فټکی یا په زلزله
لکه تاسو سوي چې مطلب یوازې چې د کورنۍ غړ مشر دی هغه ته ورکی ټولو ته سړی سره باندې پیسې نه ورکې دي سوي لن لکه چې خطر شم خل جام دا مطلب دا تاسو مخکم دا جواب ورک دلی سه خو دوی دا ول د سوي دا به شوي چې د سوي کنه
زهر دی نه دا حقیقت دی ما غو دې ته ویل چې د دې پلان وګور یو زلبانی قانوني ډول سره خپل مهاجرت ختم کړي امتیازات یې غوښتي او دی یو ځل په افغانستان کې تشي او هلته خپل مهاجرت ختم کړي غیر قانوني ډول سره د دې ځانګړي کارونه په شپږم کې غوښتي دي د انګلیسيار د قانون په اساس کوم دې ته مهاجر مشمیر دي د دوی اولادونه شوي نو دا تاسو شکل له ان رجستر مهاجرین شوي لکه چې دوی په قانوني شکل باندې یو ځل خپل مهاجرت ختم کړي
ها نه لکه ټول قسم دا د څنګه چې تاسو یو دسمبر کې شته چې اول دل باندې یو به هم ورسره ده
ما مخکې ویلې ما تاسو مخکې ویلې چې 2000 چې روسه دې د ماستر دوه مینه چې کله شروع شو نو هغه وخت کې دې خلکو سترګو ماینه شوې ده نن پلا د دې یو سترګو ماینه شوې ده څنګه چې دې چې دې پلار مور یو ځل په افغانستان ته چې کې افغانستان ته خپل مهاجرت مهاجر شوی وي اول ته خپل امتیازات ټول هغه سپې وي یو وارث ورکه عزیز وزارت د مهاجرینو ته تللی وي چې دې شال ته خپل نمره او ټول امتیازات هغه سپې وي او به څنګه چې دې چې دې ستونه د پاکستان کې پیدا شي
صحیح
دا مطلب دا څه چې ویل لیګل دی وی تر ازلی زکه فرحت خلاص وو او چې فرحت خلاص وو دی وی تر ازلی باندې دا مشکل دغه مهاجرین سره ما تاسو مخکې ویل چې اند علي سره مهاجرون کې چې 50% هغه مهاجر چې 2001 کارتو یې مو غسل کو 2001 یو ځل چې کله نو تخته لیکي دا چې 2001 پوری 50% اند علي سره کوم دی خپل مهاجرت ختم کړي خو په پاکستان کې د پولیسو لخوا هغه وخت سم مشکل د کارت احمد مال دی نه کویدل نو په دې اساس خو سیال ته چې اوس مشکلات جوړ اوس هغه خپل ځان په اندازه مهاجرینو کې شمېري په حال دا څنګه چې هغه یو ځل امتیازات اخیستي
صحیح اوس خبر خدای دیو کی اردن کو ته هم خبر رسیدلی او کبه ټلیفون کین هم جواب ورته ان شاء الله کافی دلتا اردن کی وای چې دا کمپاین چتا شروع کړی دی د دې د پاره تاسو خلق څنګه تشویق وای خپل وطن ته خلق څنګه تیاروي چې لاړ شي
افراد پاکستان افغانستان حالت تقریباً مہاجرین چلو تو موجود ہوں افغانستان تھی لا روان دل موجود پاکستان کے آزا اذیت مہاجرین موضوع ہوا دریم موضوع دا و چې ګوډی شو کلونه کې یو مهاجر لو تنه شي کولای چې خپل اکاونټ ور جوړ کړي یو مهاجر نشي کولای چې بزنس وکړي یو مهاجر نشي کولای چې تانه کې ضمانت وکړي یو مهاجر نشي کولای چې پورتل کې شتو وکړي یو مهاجر نشي کولای چې هوایي په سفر وکړي یو مهاجر نشي کولای چې ووټ واخلي تقریبا د خپل انسان بنیادی حقوقونه محروم علي دا یو موضوع ده او همدارنګ وو دې ښکلو سم دې واره کې زماره نشته په دې اساس باندې موږ یو تفهیم د مهاجرینو چې څومره وخت افغانستان ته راشي او افغانستان کې کوم مهاجرین چې د 2002 نه تقریبا 9 میلیونه مهاجرین تر 2014 پورې الته پیلې راځي موږ وته سره ورزیدلې دي هغه په حکومت کې شامل شوې دي هغه په مؤسساتو کې شامل شوې دي هغه الته سرمایه گذاری کړې ده دغه او حتی هغه ټول ادارات چې دي اکثریت هغه افغانستان کې پرتی جوړ دا کسان نه جوړ دا چې هغه په دې رد دي هر څو دا هغه ژوند شوه دا هغه ځان په کورونه جوړ کړی دي د مهاجرینو تفهیم یو څه سره مختلف اشکال باندې موږ جوړ کړی چې په هغه کې موږ مهاجرینو ټیمونو ته زمون دورې دي دا هغه مشتانو سره کتل دي دا هغه مشتانو بیا د افغانستان حکومت ته ولر غري جمهور سره هم کینو هم ریاست دی رئیس سره هم کینو ہم دارنگا مختلف مختلف سوشل میڈیا یعنی پاگل کی زمان پروگرام ہو رہے دی کمنٹرو رہے دی مرکی دی ہم دارنگا دمشتانو پیغامون دی مختلف پروگرامون دی و انشاءاللہ بعد دینا ہم اتاتی بود تنزو چی مہاجرین ہم دیتا تسیم کرو اور چی افغانستان تا باید لارشی اور جواندل تا شروع کی در کمپین چی زمان مختلف اشکال مانی اگر مصبت تاثیرات لگو دل او دار مگر مصبت تاثیرات پاساس مانی دغه مشان ته ممکنات ورک دغه نمایندانو ته ممکنات ورک او دا سلسله تقریبا نو څه تکلیف روانه
یو خو محترم لیسب اغه افغانان دي چې کمپونی کې اوسېږي او عادي او حالت کې دي او غواړي چې وطن ته لاړ شي او افغانان دي چې خارونه کې اوسېږي یا کاروبارونه لري کورونه دي آباد کړي دي دلته زیات سرمایه لګولې ده هغه چې وطن ته ځي هغه د پر صدا صدا غشته چې د خپل پیسې سرمایه د کاروبار وطن ته وي څنګه کومه کوي سره
پاکستان مہاجرین زمون پہ آر بنی ریا تقریباً کوشش کرے بزنس کرے نام ہی لڑی گوگل چھاپا نام دکان لڑی سرمائے لڑی کارخانوں کی شریک همدارنګ د دې سرمایه ګزاري کړې دا موږ خاطر هم د غیر چلنې دي او موږ تقریبا د خطر ډیر زیات پروګرامونه لرو او په لاس کې مو چوري دي او چې دې خلکو دا سرمایه دوته محسوس هم شي سیب او هم شي او په ډیر محسوس طریقې سره افغانستان ته نقل شي د دې په خاطر باندې موږ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره موږ کېناستو همدارنګه د ګورنر سره کېناستو هغو ته هم د یو کمیټي حقوقي کمیټي تصویجو پیشنهاد کړی دی چې په هغې کې به د وفاقي حکومت نمایندوي د صوبایي حکومت هم به هم نمایندوي او همدارنګه د ملیشیا به هم د دې نمایندوي او د افغان ته مشتری به زمونږ هم وي د چمبر اف کامرس به وي او نور اړوند ادارو وي چې هغه خلک به د دغو مهاجرینو د سرمایه حفاظت کوي او وړي چې په تیز طریقې سره هغه افغانستان ته نقل شي همدارنګه پاکستان حکومت هم د وزارت دفاع چې یو څو ورځې مخکې وزیر اعظم هغه توشیح کړله هغه کې هم دغه موضوع فکر شوې ده چې مهاجرین نور کولی شي چې په خپل نامه نوي د بل په نامه یې اخیستي هغې ته تاسې معقول او مناسب وخت ورکړی شي چې په هغې وخت کې خپل کاروبار افغانستان ته نقل کړي. کله چې رئیس جمهور ته مهاجرین لاړ هغې هم دې خبره وکړه جناب رئیس جمهور صاحب محترم ظفر واقف ته وظیفه ورکړه چې هغې به د اقتدار سره کښېني او بیا باندې به یو کمیسیون جوړېږي او دې مهاجرینو دا کم اموال چې دي یا د سرمایه چې ده افغانستان ته به دلته به هم چیست کېږي افغانستان ته به هم نقلېږي. مونږ په دې ارتباط باندې چمبر آف کامرس خبر اسلام ناست دي، هغې یو وخت هم بهته ټکړه کړی دی، د یونیسار مشر سره هم ناست دي او د یونیسار مشر مو هم د دې مونږ نه ملاتړی اعلان کړی چې انشاءالله د دې ارتباط باندې خپل پروګرامونه لرو او دا زمونږ په اولویتونو کښې ده. یعنې دا موضوع مونږ ته ډېره زیاته هم ده چې مونږ د مهاجرینو دا سرمایه دلته هم وساتو او په محفوظې طریقې سره افغانستان ته نه
صحیح دمک ورستۍ لنډه پوښتنه کوم بیا تاسو من هم کوو چې دا خو د کاروبارونو شو بیا د خلکو د تک شو هغه ښوونځي هغه مکتبونه تعلیمي ادارې چې افغانانو هلته جوړې کړي دي یا لري یې یا شاګردان دي چې هغوی به ځي هغوی سره به هم همکاري کېږي چې د خپل تعلیم یا د خپل د تعلیمي ادارې هلته بېرته فعالې کړي.
دلته دوه قسمه افغان محاصرین چې هغه په پاکستانی یونیورسٹی کې یا هغه په حکومتي یونیورسٹی کې دواړه موجود وي هغې مونږ ته اطمینان کړی دی چې تر هغه وخته پورې چې د خپل تعلیم خلاصېږي مونږ به دوی دلته سیف ساتو، د دې تعلیم به په عادي ډول باندې روان وي، هېڅ قسمه مشکلات به دوی ته نه جوړېږي او که څه مشکل لیګل یعنی قانوني مشکل جوړېدو دواړه حکومتونه او دواړه جوانب به سره کښېني او هغه انشاءالله سره حل کوي. یو هغه دی چې ثانوي دوره ده چې هغه په کینتونو کښې ورغلی ده چې مختلف مکاتب موجود وو، کله چې یو موضوع د رئیس جمهور صاحب مشرانو چې مونږ هغه د معارف نمایندګان د مدیرانو شورا هم لیدلې وه هغې به غوښتنه وکړه، په هماغه ځای رئیس جمهور صاحب اعلان وکړ او وزیر د تعلیم او تربیت حکم ورکړ چې هدایت یې ورته وکړه چې باید دغه ښوونځي دویم راجستر ته ضرورت ونه لري، هغه چې یو ځل په پاکستان کښې د معارف د اتشې لخوا هغه راجستر وي کولی شي په هماغه شکل باندې هماغه راجستر افغانستان ته نقل شي. د هغې دسې پر څو موضوع د هغې د اسنادو موضوع د خطره اتشه د معارف هلته موجوده، هغې روزانه تقریبا تر څلورو بجو پورې کار کوي، په ډېرې سختۍ او شدت سره کار کوي او د خلکو په خدمت کښې دي. بیا هم د تعلیمي بخش کښې هر قسم مشکل موجود وي، د مهاجرینو ریاست چې په ټاون کښې د هغې دفتر دی مونږ ته دې را شي مونږ ورته هرکلی وایو چې مونږ ته را شي دغې مشکلات.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب په پېښور کښې د افغان مهاجرینو د چارو رئیس محترم راغلی او معلومات راکړل. انشاءالله بیا به نورو مسایلو باندې که تازه خبرې وي تاسو نه به اخلو او تاسو همکارۍ نه یو ځل بیا مننه کوم. اورېدونکو نه هم مننه د ټلیفون دپاره د پیغامونو خدای په امان.
Thank you. شي زمون ز ټول موري او خزان خو چیرې ماشي زمون ز ټول موري ستا تر دو رادیو.